السلام علیکم او سهار مو بخیر ستاسو دروژې د طاعتونو او عبادتو د قبلې دوه په هیله د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو پایل په نیم ساعته خبری مجله کیږي نن سیشن بده د غوی یا ساور شپړسمه د می میاشتې پنځمه او ریچ د امریکا دفاع وزیر وای هیواد په افغانستان کې له ټولو لوریو سره کار کوي څو له طالبانو سره د امریکا لسلیک سوی تړون په بشپړه توګه عملی سي له خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ افغان چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه لا هم څېړنې کوي چې وایي د افغانستان او ایران د پولې په اوږدو کې ځینې افغان مسافر د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا شکنجه سوي او اوبو ته اچول سوي دي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې د لا ګړندۍ کېدو غوښتنه وکړه د نړۍ ځینو هیوادونو د کورونا وایرس د واکسین درملنې او درملو جوړولو لپاره 2 میلیارد ډالر اختصاص کړی دی افغان چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه یې لا هم څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان او ایران د پولې په اوږدو کې ځینې افغان مسافر د ایراني پوله ساتو لخوا شکنجه سوي او بیا اوبو ته اچول سوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په ویلامه کې ویلي په دې اړه به د دوی څېړنې دوام لري د څېړنو په جریان کې یو لړ پرمختګونه هم سوي دي په خبر پاڼه کې د دې پرمختګونو جزئیات نه دي ورکول سوي او د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد هم په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه بلخو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د یکشمې په ورځ په دې اړه خبر سوي راپورونه رد کړل نوموړي په ویلامه کې ویلي دا پیښه د افغانستان په خاوره کې سوې ده بلخو د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه چې آیا رښتیا پیښه د افغانستان په خاوره کې سوې کنه له څه ویلو ډډه وکړه خو ویل چې سیمې ته یو هیات استول سوی
گزارش کار
د دې هیات د کار راپور د بهرنیو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو ته سپارل کیږي او د قانون پرانا کې کوم اجرایات چې په کار وي تر سره کیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل اعلامیه کې ویلي د ایران له چارواکو یې غوښتي چې له خپل اړخه هم په دې اړه څېړنې وکړي او پایلې یې له افغان حکومت سره شریکې کړي تر دې مخکې ځینو عیني شاهدانو په هرات کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر 500 زیات هغه افغانان چې غوښتل یې په قاچاقي لاره ایران ته ولاړ سي ایراني پولیساتو د هرات ولایت د ګلدران ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې شکنجه کړي او سیند ته یې اچولې دي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې د لا ګړندۍ کېدو غوښتنه وکړه د دغه دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې په تیرو دریو ورځو کې د طالبانو تر 300 پورې بندیان خوشي سوي چې دوی هرکلی کوي سهیل شاهین وایي دا جریان کافي نه دی باید د کورونا وایرس څخه د ژغورل کېدو لپاره دا پروسه چټکه او راتلونکو بین الافغاني مذاکرو ته ژر لاره هواره سي د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې تیره شنبه او یک شنبه د طالبانو 164 نوي بندیان خوشي سوي چې ورسره د خوشي سویو طالب بندیانو شمیر نږدې 215 ته ورسید خو د دې شورا ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل د بندیانو له خوشي کېدو سره سره طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دوی به هم د بندیانو خلاصولو ته دوام ورکوي راپورونه وایي چې د طالبانو لخوا د خوشي سویو بندیانو شمیر 114 ته رسیږي په پام کې د حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان خبریالانو د یو مخکښ افغان ژورنالیست مجاهد کاکړ مړینه د افغانستان د رسنیو د کورنۍ لپاره یو ضایعه بلل ده افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل شغلې کاکړ له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان د رسنیو یو فعال غړی وو دغه راز د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو غړي صدیق الله توحیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیان د ازادۍ لپاره د شغلي کاکړ خدمتونه د ستاینې وړ دي مجاهد کاکړ شریف سړی مدبر مدیر او په ټوله معنا یو مسلکي او حرفوي ژورنالیست وو مجاهد کاکړ د مړینې پر مهال 25 کلن وو نوموړی له شپږو کلونو راهیسې د سرطان له ناروغۍ کړېده او د خپلې درملنې لپاره په جرمني کې اوسېده د کاکړ کورنۍ د دوشنبې په ورځ د هغه د مړینې خبر تایید کړ د نړۍ ځینو هیوادونو د کورونا وایرس د واکسین درملنې او درملو جوړولو لپاره 2 میلیارد ډالر اختصاص کړي د دوشنبې په ورځ په دې اړه یو غونډه د اروپایي ټولنې په نوښت جوړه سوې وه څو د کورونا وایرس له بحران څخه د نړۍ د ایستلو هڅې چټکې سي د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وون دیر لاین له دې دوه ساعته ویډیویي غونډې وروسته وویل له اوس نه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړولو او درملو لپاره تر 8 میلیارد ډالرو زیات ځانګړي سوي په دې غونډه کې فرانسې، جرمني، بریتانیا، کاناډا، سعودي عربستان او څو نورو هیوادونو ژمنه وکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړولو، د تحقیق د دوام او همدارنګه په دې وایرس تخته کسانو د تشخیص او درملنې لپاره به مالی مرستې وکړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو، چین او روسیې په دې غونډه کې ګډون نه و کړی. د ازبکستان په ختیځ کې د اوبو د یو بند په ماتېدو سره اویا کسان دغلته د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. قزاقستان هم اعلان کړی چې د ازبکستان پولې ته څیرمه 22,000 کورونه خالی کړي. د راپورونو له مخې د سردابه په نوم د دې بند دیوال څلور ورځې مخکې مات سو چې ورپسې د استوګنې د سیمو او کروندو پر لوري سخت سیلابونه راووتل. د ازبکستان رسنیو د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې تر 500 تنو پورې په دې سیلابونو کې ټپیان شوي دي. او د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ وایي د دې هیواد پارلماني انتخابات د روان کال د جون تر شلمې نیټې پورې ځنډول سوي. تمه کېده چې دغه انتخابات د اپریل میاشتې پر 16 ترسره سوي وای. خو د کورونا وایرس ته خپرېدو له کبله سربیا کې بیړنۍ وضعیت اعلان سو چې ورسره انتخابات وځنډول سول. ولسمشر ووچیچ د انتخاباتو په ترسره کولو کې د ځنډ دا اعلان د دوشنبې په ورځ د دې هیواد د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره په کتنه کې وکړ.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه منفی 10. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 13. مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 19. کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 20. او جلال آباد اسمان وریځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 9 او ټی ټایم 19.
و بجې او و دقیقې سوې. د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد په افغانستان کې له ټولو اړخونو سره کار کوي څو له طالبانو سره د امریکا سوی تړون په بشپړه توګه عملي سي. دا هم وایي چې د بشري حقونو د څار سازمان د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا د افغان مسافرو په وړاندې وروستی چلند ټاکن ورکوونکی وباله. د افغانستان جمهوري ریاست طالبانو ته خبرداری ورکوي که چیرې اوربند ته غاړه کښې نږدې د کورونا وایرس له کبله د هر ډول ناورین بحران به د دوی پر غاړه وي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د نړۍ مشرانو د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړولو لپاره د میلیاردونو ډالرو ژمنه وکړه. د ژوند په رنګونو کې اوري
پرون ما تجارت نه پوښتنه وکړه زموږ تقریبا 10,000 بوري وروسټاک لرو په نرخ خپله ګران کړه هغه جن هغه نرخ د هغه موټر ګاډي روان دي اوس پورې خلاصوي نه دي هغه سټاکونه خپله ګران کړي.
په دې خبري مجله کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو او نور موضوعات هم څېړو. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر وایي هیواد یې په افغانستان کې له ټولو لوریو سره کار کوي څو له طالبانو سره د امریکا لاسلیک سوی تړون په بشپړه توګه عملي سي. مارک ایسپر د دوشنبې په ورځ د پینټاګان له یوه خبریال سره په ویډیویي مرکه کې زیاته کړه په دې موده کې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی خو پر امریکایي ځواکونو یې هم کوم برید نه دی کړی. تفصیل له اجمل ان.
د امریکا د دفاع وزیر وایي دوه اساسات د هیواد لپاره په افغانستان کې ډیر مهم دي. لومړی دا چې افغانستان بیا د امریکا پر متحده ایالاتو د بریدونو لپاره د ترهګرو په ځاله بدل نشي او دویم دا چې د افغانستان مسله نظامی حل نه لري او باید دا کړکیچ د خبرو اترو له لارې هوار شي. مارک ایسپر د دوشنبې په ورځ د پینټاګون له یو خبریال سره په ویډیوي مرکه کې وویل امریکا به د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپلو شریکانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اسپر وایي موږ به له دواړو لورو یعنی حکومت او طالبانو سره په دې اړه چې د تړون د بشپړ عملي کېدو لپاره کوم کار ته اړتیا ده خبرو اترو ته دوام ورکړو. تر اوسه د طالبانو لخوا تاوتریخوالی نه دی کم شوی. له بلې خوا هغوی پر موږ بریدونه نه دي کړي. اوس باید د افغانستان حکومت یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره ځان چمتو کړي. امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک کړ څو په پایله کې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره او اوربند وشي. دا تړون چې څه باندې 2 مخکې لاسلیک شوی له مخې باید بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شوي وای خو داسې ونه شول. طالبانو د خپلو 5,000 زندانیانو خوش کول د شرط په توګه وړاندې کړي او افغان حکومت په یو وخت 5,000 طالب زندانیانو له خوشی کولو ډډه کوي. ولسمشر غنی په بدل کې د 5,500 طالب زندانیانو د خوشی کېدو امر کړی او د نورو خوشی کولې پوربند او د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د خبرو اترو په پایل پورې تړلی. دا امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د دوشنبه په ورځ د یو شمیر زندانیانو خوشی کول موثر ګام وباله، خو ویل دا کافی نه دی. نوموړي په افغانستان کې د سیاسي سیالانو ترمنځ د اختلاف حل ته هم خوشبیني وښوده. اسپر وایي څنګه چې موږ پوهیږو، په واک کې د شراکت په اړه د غنی او عبدالله ترمنځ هوکړه په لاره ده. که دا هڅې بریالۍ شي، د بین الافغاني خبرو لپاره مرکچي پلاوی به جوړ شي، څو له طالبانو سره خبرې وکړي. د یو شمیر زندانیانو د خوشی کېدو شاهد و، خو دا کافي نه دي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې 1340 طالب زندانیان له بند خوشی کړي. طالبانو هم په مقابل کې شاوخوا 114 حکومتي بندیان چې د طالبانو په وینا سرتیری دي له خپلو زندانونو آزاد کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل، په تیرو درې ورځو کې د دې ډلې 300 زندانیان د حکومت له زندانونو خوشی شوي. د شاهین په وینا طالبان د دې کار هرکلی کوي خو کافي نه بولي. نوموړي زیاته کړې د بندیانو د خوشي کولو بهیر باید چټک شي، څو د ده په وینا په پایله کې هغوی د کرونا وایرس د خپرېدو له خطره خوندي او همدارنګه بین الافغاني خبرو ته هم لاره هواره شي. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل ویلي وو د طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ به دوام وکړي. افغان حکومت همدارنګه غواړي خوشي شوي طالبان ضمانت ورکړي چې بیرته به د جګړې کرښو ته نه ستنېږي. له طالبانو څخه د اوربند پرله پسې غوښتنو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د هڅو سربیره، تر اوسه په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی او طالبان پرله پسې په بېلابېلو ولایتونو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي. د امریکا د دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ وویل هېواد به د افغان امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ولاړ پاتې شي او پر طالبانو به دفاعي حملو ته دوام ورکړي.
سیازادی رادیو ته غوږ یاست. د بشري حقوقو د څار سازمان د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا د افغانانو په وړاندې ورستۍ چلند ټکن ورکون کوي وباله. دغه سازمان د آسیا برخې مرستیالي د خبره له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وکړه. هغه ویلي چې ایران په تیرو وختونو کې هم له بشري حقوقو سرغړونې کړې دي. سپیولا استانګزي په ایران کې د ورستۍ چلند او نورو مسایلو په اړه له غیر لې پټریشا ګاسمن سره مرکه کړې ده.
او دا پشکارا د بشری حقوقو جدي سرغړاوی دی.
This would amount to very serious human rights violation.
We spoke to some witness. They told us that
مغلزینو شاهدانو سره غږیدلی او هغه ویل چې ایرانی پولیساتو ځوکونو له دوی سره په بی توجهی چلند کاوه او عذر زارې نه منلې چې ممو هي یا ځانمره رسوي.
دا هغه مسائل دي چې موږ اړتیا لرو وی پلټو او پرې پوسو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم ژغ کړی چې باید په بشپړ ډول د دې قضیه څېړنه وسی، خو تر اوسه پورې د ایران د چارواکو لخوا کوم ځواب نه دی ورکړل شوی او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه هغوی باید تحقیقات وکړي.
And that's very very concerning because they absolutely should.
Well, yesterday the foreign ministry of Iran just denied
the Iran da bahrani char wazarat parun pa di qazia ki las laral rad kral la we wel che da qafiha da afghanistan pa khawra ki dana nashawe.
Occurred in the Afghanistan soil.
Yes, we'll see. That's the kind of thing. I mean, that's not a real credible response.
Da no yo sam jawab na de zaka da bayan prata la di che o palatal se che tsiwi ya da pishal ghoral sewi sar khabari wasi ya ham shawahid wa katal se. No da pa hit surat yo atsirana na da yawazi yo هڅه د چې ملامتیا له ځانه لري کړی. هغه څه چې باید وسی هغه د ډیرو بشپړو او ژورو څیړنو تر سره کول دي چې هغوی باید همکاري پکې وکړي.
There are 3 million Afghans in Iran who are mostly deprived of public schools, universities.
په ایران کې شاوخوا 3 میلیون افغانان اوسې چې ډیری له ښوونځي او پانتونونو او عام روغتیایي خدمتونو هم بې برخې دي. د کرونا وایرس خپرېدا دغه مسله ثابته کړه. دا څه معنا لري؟ رژیم ولې د هغو افغانانو په وړاندې چې هلته اوسېږي سخت چلند کوي؟
موږ په تیرو راپورونو کې دا مسایل ثبت کړي. هلته له ډیره وخته د هغو افغانانو پر وړاندې چې کار کوي له ډیر لږ زغمه کار اخیستل کېږي. له ایراني چارواکو مو هیڅ داسې مناسب ځواب نه دی ترلاسه کړی چې ولې د افغان کډوالو پر وړاندې زور زیاتی کوي.
migrants and refugees.
In some cases, we have more shocking scenarios. What is the reason of
ځینی پیښې تر دې هم ټکان ورکوونکي دي د افغانانو په وړاندې د دغسې غصې علت څه دی؟ که څه هم په لویه کچه غندل کېږي خو بیا هم دغه پیښې تکرارېږي.
I think we've seen as Iran's economy has suffered, you know, huge decline.
لکه څنګه چې ګورو د ایران اقتصاد د بندیزونو په خاطر سخته ضربه لیدلې ده او ورسره جوخت هلته په میشتو افغان کډوالو او ټولنو باندې فشارونه زیات سوي دي. خو دا مسایل د ناوړه چلند پلمه نه سي ګرځېدلی او وضعیت په دې وروستیو کلونو کې ورځ تر بلې خراب سوی دی. هغوی بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، د کډوالو د چلند په برخه کې ټول نړیوال قوانین او مقررات تر پښو لاندې کوي. موږ په ایران باندې په دې خاطر فشار راوړی خو متاسفانه کوم پرمختګ مو نه دی لیدلی.
Only documentations.
یوازې د دغه سي اعمالو مستند سازي او غندل به کار ورکړي.
This is a difficult problem we face with countries who.
دا سي سخت ستونزې موږ له هغو هیوادونو سره لرو چې د دې اندیشنو په اړه ځواب کوی نه دي. خو په کار د چې د افغانستان حکومت هم په دې مسایلو باندې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي، نو فکر کوم څومره زیات ژغ چې موږ کولای سور شته څو په ایران فشار راسي او بل اخره ځواب
respond. Iranian government is recruiting Afghans.
اخر کې غواړم یو پښتنه وکړم چې مهمه هم ده ایران افغانان استخداموي څو جګړه ورته وکړي. ستاسو نظر دغه عمل په اړه څه ده؟
موږ د دې مسالې په اړه هم زیات اندېښمن یو. موږ تیر کال په دې اړه بیان ورکړی و. په تیره بیا د کم عمره افغانانو په اړه چې په جبري توګه ګمارل سوي، دا واقعا یو جدي سرغړونه ده. خو بیا مو هم متاسفانه د ایراني چارواکو له لورې د دغو ادعاو د ځوابولو لپاره هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د بشري حقوقو سازمان د آسیا د برخې مرستیاله پاتریشیا ګاسمن و. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس محمد تکل د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
امریکایي آنلاین خبرونه واشنگتن اگزامینر په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې د طالبانو هغې خونړۍ حملې ته کتنه کړې ده چې د روانې می د میاشتې د درېیمې نیټې په شپه د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې وکړه او په پایله کې پنځه افغان سرتیري مړه او اووه نور ټپیان شول. خبرونه لیکي دا د طالبانو د هغو حملو د لړۍ وروستۍ ده چې له دوو میاشتو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ستورې د موافقې له لاسلیک وروسته یې زور اخیستی. د دې موافقې له مخې طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بدل کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه. خو خبرونه د رویټرز خبری آژانس د ارقامو په حواله لیکي چې دې ډلې په مارچ او اپریل میاشتو کې له څلور نیم زرو زیاتې حملې وکړې. د دې ارقامو له مخې د طالبانو په حملو کې د تیر کال د همدې دوو میاشتو په پرتله په سلو کې اویا زیاتوالی راغلی دی. خپرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د ورکړل شویو ارقامو یادونه هم کوي چې وایي طالبانو په تیرو دوو میاشتو کې د ورځې په منځني ډول 55 حملې کړې دي. د همدې حملو په نتیجه کې د واشنگتن اگزامینر په وینا د افغان ځواکونو تلفات هم دوه چنده شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د کرونا وایرس د وروستیو ټسټونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې په سر کې وایي په کابل کې د هغو 1500 کسانو ټسټونه چې په تصادفي ډول د څېړنې لپاره غوره شوي وو ښایي چې له دریو کسانو یو په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دا ارقام د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ خپره کړل. رسپاره لیکي چې د دې ټسټونو نتیجه دا ویره زیاتوي چې ښایي د نړۍ په داسې یو هیواد کې چې وضعیت ډیر نازک دی ډیر خلک په پټه په کرونا وایرس اخته شوي وي او دا په داسې حال کې ده چې د 6.6 میلیون وګړو لرونکي افغانستان تر دې دمه د کرونا وایرس د تشخیص لپاره یوازې 2000 ټسټونه کړي چې له 2000 زیاتې مثبت راوتلې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د سږني کال له پایله له ایرانه له 2.5 لکه زیات افغانان پرته له دې چې معاینه یا قرنطین شي خپل هیواد ته ستنه شول. ورځپاڼه د هغو اوازو یادونه کوي چې وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ لسګونه راستنه شوي کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مري. ورځپاڼه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کرونا وایرس له کبله د شاوخوا 40 کسانو د مړینې په اړه د یوه جګپوړي چارواکي څرګندونو ته هم اشاره کوي چې د روغتیا وزارت چارواکو وروسته رد کړې. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان د عامې روغتیا سیستم چې د څلورو لسیزو جګړو له کبله ویجاړ شوی دی، له بده مرغه د داسې یوې وبا پر وړاندې د مقابلې لپاره چمتو نه دی. ورځپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس ټسټونه ډیر کم شوي دي، ځکه په دې ویروس ځینې اخته کسان دا ناروغي شرم ګڼي او پټوي یې.
جمهوری ریاست طالبانو ته خبرداری ورکوي کچيري اوربند ته غاړه کښېنر دي د کورونا وایرس لکبله د هر ډول ناورین مسؤلیت بد دوی پر غاړه وي. جزئیات لناجي صاحب خبري.
د وسلوالو طالبانو له لوري اوربند ته غاړه نه خودل د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې لوی ننګونه. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل، دغې ډلې د تاوتریخوالي په دوام سره نه یوازې خلک د سولې پروسې په اړه بې باوره کړي، بلکې د کورونا وایرس په وړاندې مبارزه یې هم له ننګونو سره مخ کړې ده. ښاغلی صدیقی خبرداری ورکړ، کچېرې وسلوال طالبان سولې ته غاړه کېنږدي، افغانستان به د کورونا وایرس له امله له ګڼو ستونزو سره مخ شي چې مسؤلیت به یې د وسلوالو طالبانو په غاړه وي.
یو ځل بیا طالبان ته په خطاب کې وایم چې بشر دوستانه اوربند ومني او تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. کورونا وایرس لامل کېږي چې موږ له ننګونو سره مخ شو. له دې ډلې غواړو چې له دې مسؤلیت نه انکار ونه کړي. له هغه پرته به مسله د دې ډلې په غاړه وي. اوربند زموږ او د نړیوالو همکارانو غوښتنه ده. که چېرې تاوتریخوالي دوام وکړي، موږ به هدف ته ونه رسیږو.
مشروط گنی طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ روانه ده او تر اوسه 1200 تنه خوشی شوي. خو د طالبانو له لوري حمله له هم روانه دي چې په دغو حملو کې د افغان ځواکونو تلفاتو د افغان حکومت لوی اندېښنه ده. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي، کچېرې د هوکړې په ژمنو عمل وشي نو تاوتریخوالی او جګړه به پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ مشرانو د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړولو لپاره د میلیاردونو ډالرو ژمنه وکړه. له دې څخه باندې 8 میلیارد ډالرو څخه د واکسین جوړولو ته تحقیق ترڅنګ د کووید 19 ناروغانو د تداوی لپاره هم استفاده کیږي. په دې اړه هڅې په داسې حال کې زیاتې شوي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 3.5 میلیونو اوښتی دی. جزئیات له اجمل انس خبري.
اروپایي هیوادونه له اونۍ وروسته د کورونا د مخنیوي لپاره شدید او عمومي محدودیتونه کموي. ایتالیا چې په نړۍ کې یو له سختو کرونا ځپلو هیوادونو څخه دی، د دوشنبه په ورځ یې له دوه میاشتنی قرنطین وروسته ځینې عامه چارې بیرته پیل کړي. په ځینو نورو هیوادونو کې هم محدودیتونه کم شوي او یو شمېر خلک بیرته خپلو کارونو ته ستانه شوي. ځینې داسې نښنې خانې هم ښکاري چې ګوندې په دې هیوادونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو چټکتیا کمه شوې. د امریکا متحده ایالاتو کې چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله یې ډېر زیان ګاللی، ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله مندي ښودلې چې د کرونا واکسین به د روان میلادي کال تر پایه جوړ شي، خو روغتیایي چارواکي وایي د دې واکسین جوړول ښایي تر کال زیات وخت اړتیا ولري. د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي کانفرنس کې چې اروپایي ټولنې کوربتوب کوه، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وویل د کرونا وایرس پر ضد د واکسینو د جوړولو، د دې وایرس د تشخیص، درملنې او معایناتو لپاره 8.2 میلیارد ډالر مرسته ژمنه شوې. خو د نوموړي په وینا دا پیسې مخکې له مخکې ورکول کېږي او راتلونکي کې به نورې مرستې هم وشي. ګوتیرش وایي نوي اقدامات مرسته کوي څو په بشپړه توګه د وایرس په خپرېدو او درملنه کنټرول ولرو او دا خدمتونه ټولو ته د لاسرسي او کارولو وړ وي. دا د کووید 19 پرته نړۍ لپاره یوازینی پلان دی، خو په تاریخ کې د روغتیا په برخه کې تر ټولو سترو هڅو ته اړتیا لري. د دوشنبه په ورځ په دې 2 ساعته غونډه کې د فرانسې، جرمني، برتانیا، کاناډا او سعودي عربستان په شمول د نړۍ یو شمېر بډایو هیوادونو د کرونا د واکسین د جوړولو لپاره د څېړنو له دوام او درملنې سره د مالی مرستو ژمنې وکړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو، چین او روسیې په دې غونډه کې ګډون نه وکړي. په دې ورځ په ځینو هیوادونو کې د محدودیتونو د کمی سربیره په ځینو نورو هیوادونو کې تدابیر لا هم شدید وو. د ټولنیز واټن ساتل او د ماسک پر مخ کول له هغه تدابیر څخه دي چې تر اوسه هم په ایتالیا، اسپانیا، جرمنی او چک جمهوریت کې په شدت عمل کیږي. یو شمیر نور اروپایي هیوادونو له دې جملې پولند، هنګری او سلووینیا د دوشنبه له ورځې ځینو کاروبارونو ته د پرانیستو اجازه ورکړه. په امریکا کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي څو د کاروبارونو د بیا پرانیستې لپاره خپل پلان اعلان کړي. دا جان هاپکنز د پونتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کرونا وایرس ډېر زیان ورړولې، نږدې 1,200,000 کسان په دې وایرس سخته پیژندل شوي. د مړو شمیر هم په دې هیواد کې له 6,000 پورته دی. د کرونا وایرس د خپرېدو له امله په دې هیواد کې تر 30,000,000 زیاتو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ ویلي و داسې ځینې شواهد شته چې ښیي د کرونا وایرس د چین په ووهان کې له یو لابراتوار څخه خپور شوی، خو چین د ولسمشر ټرمپ دا ادعا په شدت رد کړې.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغان چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان او ایران د پولې په اوږدو کې ځینې افغان مسافر د ایراني پوله ساتو لخوا شکنجه سوي او اوبو ته اچول سوي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې د لا ګړندي کېدو غوښتنه وکړه. د دغه دفتر ویان تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې په تیرو دریو ورځو کې د طالبانو تر 300 پورې بندیان خوشي سوي چې دوی هرکلی کوي. ولسمشر غنی او افغان خبریالانو د یو مخکښ افغان ژورنالیست مجاهد کاکړ مړینه د افغانستان د رسنیو د کورنۍ لپاره یو ضایعه بللې ده. شغلی کاکړ پرون ساور کړه. د بدخشان چارواکي وایي شپږتنه وسلوال د دې ولایت په کیرانو منجان ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د پروان په مرکز چاریکار کې د ملي امنیت د ریاست پر ودانۍ حمله سوي چې چارواکي وایي مرګ ژوبله نه لري. د نړۍ ځینو هیوادونو د کورونا وایرس د واکسین، درملنې او درملو جوړولو لپاره 2 میلیارده ډالره